پیدا کیږي، کوم پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی مونږ خپل هغه مشکلات، مالي مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي، او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی سي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له غینه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي، اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي؟
ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خو دا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې ومه، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناسم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره، د خپلې وسایني د پاره، یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ویلاتي دا چې په هیواد هرات کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډیری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډیر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه تر ښه کدي ل خپل توانه پورته، ل خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، همغه ته چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوند نه درکوي، هغه که هر دنده وي همغه علت دی چې بالاخره دې ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند ده، او کله کله که ورسره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لیسانس نشو، یو وروسته پاتې والی. یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای، او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تره هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، د یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، دی د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان او ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډیری ځوانان نه پوهیږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډیر پکې چنګاوي، وهله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. دریم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنس، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کول او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډیری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډیره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي، چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې به هم جوړ نسی. زه پیګم چې واسطې دي او په ژوند کې به هم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا به په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکړي. راوی پنځه، دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټنبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدل کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دوه اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام اورزمو په خیر، په دې هیله چې خوشاله اورزمو پیل کړی وي. درسي ساعتم هر کله کوم، نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لمړی د لسم ټولګي د تاریخ درس. په تیر درس کې خونکي درته تمدن تعریف کړ او د تمدن په باب لمړنی او اړین معلومات درته وړاندې کړل. په دې سره پوه شو چې مدنیت خاري ژوند دی. په تیر درس کې مو زموږ په سیمه کې یو لرغونی تمدن ولوست چې د هند تمدن دی. په نننی درس کې به زموږ په سیمه او گاونډ کې یو بل تمدن، د چین تمدن ولولو. په دې درس کې به خونکی موږ ته د چین پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي وضعیت رڼا واچوي او د چین د تمدن په اړه به دا راته ووایي چې دا لرغونی تمدن له کومه پیل، څه لوړې او ژورې شاته پرېښودې او په اوسني زمانه کې د پرمختګ راز څه دی.
په دې لوست کې د لرغوني چین له سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي وضعیت او تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. یعنې په دې لوست کې به موږ د لرغوني چین د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت او نظام سره آشنایی پیدا کو، د دوی د تاریخي آثارو په باره کې به معلومات حاصل کو او د هغه ترڅنګ د چین اړوند معلومات چې لازم دي لکه علم، دین، فرهنګ او د دوی صنعت په باره کې به هم معلومات حاصل کو. د چین تمدن لومړی دا وایو چې چین چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی او خلک او وګړي یې په پخوا وختونو کې په څه باندې بوخت وو. د چین هیواد د اسیا په ختیځ کې پروت دی او د نړۍ د لرغونو تمدنونو یو مهم مرکز وو. د چین تمدن د هوا هنګو د سیند په غاړه کې رامنځته شوی چې شنه ځمکه لري او وګړي یې اور باندې کرنه باندې بوخت وو. رازو د چین واکمنیانی لومړنی او دوهمه واکمنی وایو. په لرغوني چین کې لومړی واکمنی په 1500 مخزشت کې رامنځته شوه چې د شانګ په نامه یادیږي. د خط او کلیزی رامنځته کېدل او د چینی لوښو جوړېدل د شانګ د دورې له مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ده. یعنې د دغه لومړۍ واکمنۍ کې خط او د چینی لوښو جوړولو ته پام واوښتی. دویمه واکمنۍ چې په چین کې رامنځته شوه د چو په نامه یادیږي چې دا واکمنی له 2015 څخه تر 1850 مخزشت پورې واکمنی وکړه. د چو د واکمنی په وروستیو کې په چین کې کورنۍ مشکلات او ستونزې رامنځته کیږي او په نتیجه کې یې د چین په نامه قبیلو پر چین ولکه وکړله او د لرغوني چین د یو مشهورې واکمنۍ بنسټ کېښود. رازو په فرهنګ او تمدن کې لومړی دین وایو چې د چین دین اثر ډولو. په لرغوني چین کې وګړي د اسمان، ځمکې او خپل نیکونو عبادت کاوه. د پخوانی چین دوه ستر کیشونه یا دینونه د تاو او کانفیوسوس عقاید دي. د دوغو دینونو له نظره انسان او طبیعت سره ډیر نږدې دی او یو پر بل اغیزه کوي. د تاو دین چې دی هغه ډیر ساده او ساده ژوند شیګنی او پر خپل غشتونو کې پټول تبلیغوي او د کانفوسیوس له ټولنې سره بیا هغه اړیکې پیدا کول او د انسانانو ترمنځ د اړیکو په درلودلو باندې ټینګار کوي. دغه دینونه د پخوانی دودونو، مشرانو، پلرونو او نیکونو د درناوي تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین چې د بوتانو عبادت کول دي په دې هیواد کې منځته راځي چې زیات شمیر پهلوان پیدا کوي او د چینایانو کلتور ژوند بیخي په بل مخ اړوي او ډیر اغیزه ور باندې کوي. ادبیات د چینایانو لیکدود د هیروګلیف په څیر یو لرغونی لیکدود دی. دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري سو او په ټول چین کې دود سو چې تر دې مهاله پورې هم دوام لري. دغه لیکدود په نورو هیوادونو کې هم خپریږي او د هغو لکه د جاپانیانو، کوریایانو او ویتنامیانو د لیکدود بنسټ هم ایږدي. په لرغونو پیړیو کې لیکدود چې و د هډوکو او لرګیو پر مخ کېدی، خو په لومړني میلادي پیړۍ کې بیا په چین کې کاغذ رامنځته کیږي چې په لیکلو کې یو ستر انقلاب رامنځته کړ او ډیر خلک یې د لیکنې سره آشنا او پوخ کړل. د چین لیکدود د پرمختګ د شتمنو ادبیاتو لپاره لاره هواره کړه. ګڼ شمېر نثرونه، قصیدې، کتابونه او تاریخي آثار ولیکل شول. د شعر په برخه کې هم د پام وړ پراختیا رامنځته شوه. علم، صنعت او هنر. چینایان د نجوم، ریاضیاتو او جغرافیه په برخه کې ډیر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیلو ایالاتونو لپاره نقشې جوړې شوې وې. د هیواد د جغرافیه په اړه باندې ډیر معلومات و. د معماری او هنر مثال یې هم موږ په دې عکس کې لیدلی سو چې په هغه وختونو، یعنې په خوانی وختونو کې، لا چین څونه پرمختګ کړی و او څه ډول کارونه او آثار یې تر اوسه پورې رویشي دي. که خبره کوو د صنعت ته، نو چینایان په صنعت کې او علم کې هم ډیر رسیدلی و. دوی په هغه وختونو کې د زلزلې په اړه باندې معلومات ترلودل او یو آله یې هم ورته جوړه کړې وه. بل دغه ترڅنګ دوی په وسپنه او مکناتیس باندې ښه پوهېده، نو دوی وکولی سوی چې قطب نما جوړه کړي. دوی په اناتومي کې هم پوهېدل، د ځینو ناجوړیانو لپاره درملنه یې هم کړې وه. لومړني خلکو دوی چې د خټینو لوښو سره او د فلزکاری سره یې آشنایي درلودله. کاغذ جوړول او د سینور شان جوړول د دې له ویاړونو څخه دي. د هنر او معماری مثال یې موږ خپله ولیدی چې دوی څه ډول کارونه کړي دي. د هغه ترڅنګ دوی ډېر ښایسته عبادت ځایونه هم جوړ کړي دي.
د لسم ټولګي په تاریخ کې مو ولوستل چې د تاریخ په اوږدو کې دین د چین د تمدن نه بیلودونکې برخه وه. ښوونکي دا راته ویل چې په لرغوني چین کې خلکو د اسمان او ځمکې او داراز د خپلو نیکانو عبادت کاوه، خو د تاو او کنفوسیوس فکري اغیز چې د چینایانو لپاره یې دیني ارزښت درلود، د دې لامل شو چې اکثریت چینایان له لومړنیو عقایدو راوګرځي او پر دې دوو کیشونو عقیده پیدا کړي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د تاریخ د درسي ساعت په دوام اوس هم د یولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. په نننی درس کې د اسلام تر خپرېدو وروسته د افغانانو او عرب مسلمانانو ترمنځ د اړیکو څرنګوالی بیانېږي. د درس په دوام به دا واورو چې په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو وروسته په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو په برخه کې د افغانانو رول څه ډول و، او د اسلام په رڼا کې زموږ د خلکو ژوند څه ډول بدلون موند. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زو او د ښوونکي درس اورو.
د نن موضوع د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پر یو بل اغیزه. په دې لوست کې به موږ زده کړو چې اسلام څه ډول زموږ پر خلکو باندې اغیزه کړې ده، اسلام څنګه هویت زموږ و خلکو ته ورکړې دي، او څه ډول یووالی وربښلې، او د هغه ترڅنګ به په دې باندې ځان پوه کړو چې زموږ خلکو د اسلام لپاره د اسلام د پرمختګ په لاره کې څه قربانیان یې ورکړي، او اسلامي نړۍ ته یې څه پوهنیز او فرهنګي خدمتونه کړي دي. لومړی راځو د اسلام سپېڅلي دین په راتګ او خپرېدو سره زموږ د هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ورننوت. ځکه اسلام موږ ته د نوي اسلامي هویت وبښه او دغه اسلامي هویت زموږ د خلکو د یووالي سبب شو او ټول قومونه او قبیلې د یو دین او عقیدې خوندان شول. همدارنګه د اسلام دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې خندونه او د پوهې انحصار لمنځه یووړ، نو په دې دلیل پوهې او زده کړې پراختیا ومونده. لکه څنګه چې مخکې له اسلام څخه په افغانستان کې بیلابیل دینونو شتون درلود، د ګاونډي هیوادونو تر د دینونو تر تاثیر لاندې راغلی وه، د اسلام پر راتګ سره ټول لمنځه ځي او ټول خلک د یوې عقیدې او یو دین خاوندان جوړیږي. همداسې زموږ خلک په لومړي هجري پیړۍ کې اسلام ومنه، د عربي ژبې په زده کړه او دیني علومو لکه قرآن شریف، حدیث او فقه په زده کړه بوخت شو او تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شهرت لري، امام احمد بن حنبل، مروزی، ابو داود، سجستانی او داسې نور علما تر درېمې هجري پیړۍ پورې راښکارا کړل. همدارنګه په دې دوره کې د سیستاني علمانو او پوهانو له دې سیمې نه سر پورته کړی او د پوهې په بیلابیلو څانګو کې یې تالیف رامنځته کړی. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه هم کیږي چې د دویم هجري پیړۍ له نیمایي څخه د کتابو په لیکلو بوخت و، لکه ابو زید بلخي، ادیب او جغرافیه پوه، ابو مشار بلخي، ریاضی پوه، محمد بن موسی د هندسه علم، او بشار بن برد د تخارستان شاعر، او ابو نصر فارابی چې د لرغونی نړۍ د طب، جغرافي، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو له ډلې څخه شمیرل کیږي عبارت دی. د دوی له آثارو څخه ځینې په اتلسمه او نولسمه پیړۍ په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړه او بیا خپاره شول. رازو په دې ترتیب سره د عربي مسلمانانو او زموږ د هیوادوالو ترمنځ اغېزې دوار خیزه و. لکه څنګه چې اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکړي، یووالی او اتحاد ته یې بلل، د پوهې دروازه یې زموږ په مخ خلاصه کړه، د هغه په بدل کې د افغانستان خلکو هم زیاتې قربانیانې ورکړې او د نړیوالو سره د شریکولو او په پرمختګ ورکولو کې هم زیات کوششونه کړي دي، هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې په بیه د اسلام تمدن او د اسلام د خپرېدو په لار کې فعال ونډې اخیستې دي او په ځانګړې توګه پوهانو او عالمانو په دې برخه کې ارزښناکه ونډه درلودله.
بلې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې اسلام زموږ د سیمې یا نننی افغانستان خلکو ته نوې هویت وروباخه، خو په بدل کې زموږ دینی او د ټولنیزو علومو علماو د علومو په ودی او د کتابونو په لیکلو سره د اسلامي تمدن په بډاینه کې ستر رول ولوباوه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې د درسي ساعت خبرونه ته غوږی است. د 12 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو وخت د احمدشاه ابدالي پر رسیدو خبري وکړي او خوونکی راته د احمدشاه بابا تر واک لاندې افغانستان په اړه وویل. په نننی درس کې له احمدشاه بابا وروسته افغانستان لولو او خوونکی به دا راته وایي چې د احمدشاه ابدالي ځایناستو د هغه له سیاسي میراث سره څه وکړل. په دې اړه بشپړ درس له خوونکي اورو.
یو بل موضوع د احمدشاه بابا ځایناستی په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د احمدشاه بابا پر ځای باندې څوک واک ته رسیږي او کوم کارونه په دغه دوران کې ترسره کیږي. احمدشاه بابا د خپل ځان پر ځای باندې ولیعهد تیمورشاه ټاکلی وو. کله چې احمدشاه بابا مړ کیږي نو بیا وروسته د احمدشاه بابا څخه تیمورشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د 1303 څخه تر 1309 پورې واکمني کوي. په دې باندې ځان پوه کړو چې تیمورشاه څوک وو. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1212 کې زیږېدلی وو په مشهد کې. هغه د زده کړو خاوند او د دریو ژبو شاعر هم وو. کله چې د تیمورشاه پلار یعنی احمدشاه بابا مړ کیږي دی په هغه وخت کې د هرات والی وو. په دې اوریدو سره د دورور سلیمان د خپل خسر په زور باندې ځان پاچا اعلانوي. د دې سره سم تیمورشاه هم کندهار ته ځان رسوي او خپل ورور سلیمان بندي کوي او د هغه خسر ولی خان بیا وژني او د هغه څخه وروسته د خپل ځان واک ته رسوي. د واک ته د رسیدو سره سم د پایتخت و کابل ته انتقالوي. د 40 کاله خپل پاچاهي ته دوام ورکوي او هغه سیمه ټول په شتوګه سره وساتل او ټول پاسونه یې لمنځه یوړه. لنډه دا چې په پای کې د مرګ څخه وروسته د زامون بې اتفاقۍ له وجې د افغانانو لوی امپراتوري د سکوت سبب ګرځوي. د تیمورشاه خان د مړینې څخه وروسته د زوی زمان شاه یا زمان خان پاچا کیږي. د تیمورشاه د زمانو ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل دا و چې تیمورشاه خپل ولیعهد نه و ټاکلی. نو په دغسې بڼه باندې کله چې تیمورشاه مړ کیږي شاه زمان چې د نورو وروڼو په پرتله پلار ته هم نږدې و او ځان یې د دې قابل ګڼي چې دی واک ته ورسیږي نو دی خپل د بادشاهي په توګه ځان ټاکي او د لنډې مودې لپاره یو جرګه څو کسیزه جرګه جوړوي او په بالاحصار کې هغه نظر بنده کوي او ځان یو بادشاه اعلانوي چې په دغه کار سره یا د خلاف دوه کسان درېږي چې محمود او همایون د دې فیصلې څخه ناراضیتوب ښیي او په مقابل کې راپورته کیږي. نو بلاخره دی شاه زمان را ولړیږي او د همایون بندي کوي او په سترګو باندې اړون کوي. خو محمود بیا په دې باندې توانیږي چې ایران ته وتښتي. کله چې سردار پاینده خان د وزارت څخه لیري کیږي هغه هم د شاه زمان د لیري کولو لپاره د نورو سره یو ځای کیږي. د نور سره یو ځای کیږي. کله چې شاه زمان په دې خبر سو نو هغه یې هم ووژي. شاه زمان هیله درلوده چې د افغانستان وضع ښه او سوله او آرامي پکښې راولي خو د خپلو وروڼو او ځینې نورو قومي مشرانو له خلافت او خارجي لاسوهنو څخه دی په دې نه توانیږي چې په افغانستان کې سوله یووالی راولي. د دې څخه وروسته شاه زمان د نورو ستوندو سره مخامخ کیږي د خپلو وروڼو او نورو خلکو او بهرني هیوادونو لخوا. ناپلیون په دغه وخت کې غوښتل چې د افغانستان له لوري پر هند باندې حمله وکړي تر څو د انګریزانو مخه هم ونیسي. خو شاه زمان چې و هغه د دې غوښتنې څخه بې اعتنا پاتې سو او د هند خلک چې و هغه هم د شاه زمان څخه د خلاصون هیله درلودله. محمود د دورور په دې وخت کې په تحرک سو او ډیرې سیمې یې ونیولې او د شاه زمان یې د کابل څخه پېښور ته پر شا کړی چې په پای کې شاه زمان د ملا شکر الله لخوا نیول کیږي او د ورور لخوا په سترګو باندې ړوند کیږي. په دغه حالات کې افغانستان یو ځل بیا د انحطاط په لمنه کې لویږي. د هغه څخه وروسته د شاه محمود پاچاهي د 1301 څخه تر 1304 پورې شاه محمود واکمني کوي. په دغه لنډمهاله دوران کې شاه محمود په دې نه توانیږي چې د خپل مرکزي دولت ټینګ کړي. په داسې حال کې چې دی د وزیر فتح خان په مرسته واک ته رسېدلی و، خو دی د ده د بې کفایتۍ له وجې د هېواد اداره له سیاسي بحران سره مخ کېږي. نو په دې وخت کې انګلیسیان د افغانستان د تجزیې په لټه کې کېږي. په د مرکزی دولت نه ټینګش د دې لامل کېږي چې پنجاب او سیکان خپلواکي اعلان کړي. کله چې شاه شجاع په دغو باندې خبریږي چې شاه زمان په دغسې حال کې دی او شاه محمود هم اقتدار کړی دی، نو دی د غچ په بهانه باندې د افغانستان د نیونې په لټه کې کېږي. شاه شجاع یوازینۍ هیله او د افغانستان ته ترلاسه کولو لپاره یوه هیله درلودله او یوه حل لارې درلودل چې هغه د انګریزانو سره یو ځای کېدل وه. نو که څه هم انګریزانو شاه محمود خوښاوه، خو د هغه سربیره انګریزان د شاه شجاع ملاتړ کوي، چې په دې سره شاه محمود واکمني نور له منځه ځي او شاه شجاع لومړی پاچاهي ته رسیږي. په 1304 څخه تر 1309 پورې چې 15 کاله شاه شجاع خپل لومړی ځل واکمني کوي. په داسې حال کې چې شاه زمان په سترګو باندې ړوند کېږي او محمود هم بې کفایته کېږي، نو دا د شاه شجاع لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپله واکمني اعلان کړي. نو دوی هم کابل ته ننوځي او په ښکاره باندې د انګریزانو څخه ملاتړ ښیي او ځان واک ته رسوي. په داسې حال کې چې وزیر فتح خان د مالیاتو د ټولولو لپاره نورو ځایو ته تللی و، چې په دې خبریږي چې شاه محمود خپله واکمني له لاسه ورکړې ده او د هغه د خلاصون او د شاه شجاع د واکمنۍ د پای ته رسېدو په هوډ باندې راستون کیږي، خو په لاره کې د شاه شجاع د لشکرو سره مخامخ کیږي او له هغو څخه ماته خوري. ملا اشیک الله نیسی او د هغه څخه د کوینور انماس هم اخلي او وژنیه. په دې سره چې شاه شجاع خبریږي د وزیر فتح خان څخه په ویره کې پاتې کیږي او غوښتل چې نور دښمنۍ د سره ختمه او دوستی ورسره وکړي، نو په ډېر احترام یې کابل ته راغواړي او د وزیر فتح خان وریره یې په نکاح کوي. خو له دې سره سره یې ویره نسو ختمه او یو پر بل باندې یې باور نه درلودي. وزیر فتح خان خپله هڅه کوله چې شاه محمود بیا اقتدار ته ورسوي. په دې وخت کې شاه محمود تشتی او د ده او د شاه شجاع تر لشکرونو ترمنځ نښته رامنځته کیږي او شاه شجاع ماته خوري.
هو کې درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس سره په زړه پورې تمام شوی وي. نو د تاریخ پر راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته د مصر د تمدن په باب بشپړ درس وړاندې شي. د ولسم ټولګي زده کوونکو به د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د طاهریانو حکومت ولولي، او د دولسم ټولګي په درسي ساعت کې به د امیر دوست محمد خان د پاچاهۍ په اړه د تاریخ درس وړاندې شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز د کوونکو، د درسي ساعت په پای کې مې د تاسو غوښتنه دا ده چې د تاریخ پر درس د ښه پوهېدو لپاره د درسي ساعت په پای کې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ، او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نننۍ ورځې درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندری وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 240